ዱንኬ ሃርካ ላይ ከው پدیخ پرونه کې باوران دی واوري چې طالبان وایي د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته چمتو ندي. خو د سولې عالی شورا یو ځل بیا طالبانو ته بلنه ورکړه چې راځي خبرو ته سره کښینو. تر نهو بجو د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. تمه ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش نن اعلان شي. ولسمشر غني په بامیان کې د برېښنا درې پروژې پرانستې او د امریکا په کالیفورنیا کې پراخورونه لګېدلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش کېدای شي نن اعلان شي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال عزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دغو ټاکنو د مهالویش مساوده نهایي شوې.
له نیکه مرغه ډیرو بنسټونو او جریانونو په دې اړه خپل نظریات شریک کړي او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د مهالویش مساوده هم نهایي شوې ده. ډیر احتمال لري چې نن شنبه اعلان او پر اساس یې د جمهوری ریاست د انتخاباتو کارونه عملي شي.
د ټاکنو خپلواک میسون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش د اعلان پاړه د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیولې دي. د ټاکنو خپلواک میسون مخکې ویلي وو چې د جمهوری ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال دوري یا حمل میاشتې په یو دېر شمه وشي. ولسمشر اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې. یو پروژه د نږدې 260 کیلو ولټ برېښنا کوټ جوړول او بل د بامیان د 6090 پیرودونکو لپاره د برېښنا رسولو د توزیع شبکې پروژه درېم هم د انتقالي لاین پروژه ده. ولسمشر غنی پرون په بامیان کې په دې اړه وویل
دغه برېښنا د بامیان د لویو کانونو استفادې ته زمینه برابروي. په تر ټولو لنډ ممکنه وخت کې د نظر، ډیزاین او تړون له پړاو څخه د عمل مرحلې ته ورسېدو. د دې برېښنا لپاره تکسره به بامیان چې تل درنا مظهر وو داور د خلکو کورونه روشانه کیږي.
د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې دغه درې پروژې چې شاوخوا 80 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري تړونونه مخکې د برېښنا شرکت د عمومي رئیس او دریو کمپنیو سره لاسلیک شوي وو. د آسیا پرمختیایي بانک د دغو پروژو لګښت ورکوي چې کارونه به یې په راتلونکو دوو کلونو کې بشپړ شي. ولسمشر غني پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سږ کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنې مرستې وکړي. دغه وزارت وایي د دې لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR او نورو نړیوالو ادارو په مرسته له دریو میاشتو راهیسې یوه ستراتیژي ترتیب شوې ده. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو رئیس مهر خدا صبار چې د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د معینیت سرپرست هم دی ازادي راډیو ته وویل
د دې ستراتیژۍ لپاره 28 میلیونه ډالره بودیجه اټکل شوی چې له مخې به یې 83,000 کورنیو سره چې 500,000 انسانان کېږي مرسته وسي. له هرې کورنۍ سره د 200 امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوو.
په افغانستان کې د روانو جګړو، وچکالۍ او نورو ستونزو له کبله په لسګونو زره کسان بې ځایه شوي دي. په وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ کې 200,000 او 300,000 کسان بې ځایه شوي چې عاجلو مرستو ته اړتیا لري. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د پراخو اورونو د پارادایس ښارګوټي ډېرې برخې سوځولې دي. اطفایه نه ده توانېدلې چې په دې ښارګوټي کې چې نږدې 1500 نفوس لري اور مهار کړي. په داسې حال کې چې د کالیفورنیا په جنوب کې لا هم اورونه بل دي، سیمه ییز چارواکي وایي چې تر دې دمه 1,500 کسان مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه وزیر رد کړی چې ګواکې له ماچو ویتکر سره مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړې دي. ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماړی کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا تایید کړه چې له ځانګړي سر مفتش رابرټ مولر سره د مرکې لپاره کتلی وو. مولر د امریکا د جمهوری ریاست د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه او د ټرمپ د کمپاین له ډلې سره د ماسکو احتمالي جوړجاړی څیړي. د پخواني لوی څارنوال جیف سیشن پر مشۍ د روسیې په تړاو څیړنې د مرستیال لوی څارنوال لخوا رهبري کېدلې. ولسمشر ټرمپ وویل
کله چې جیف سیشنز کار پرېښود، هغه کار چې ما باید کولی دا و چې بس داسې څوک یې پر ځای راولم چې د ده لپاره یې کار کړی وي. ماتیو ویتیکر د جیف سیشنز د دفتر د رئیس په توګه کار کړی دی. ډېر د درنښت وړ سړی دی چې د قانون په نافذوونکي ادارو کې یې ډېر درناوی کېږي. فکر کوم د ده کار به ډېر عالي وي.
د اروپای ټولنې یو کمشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لور مخکې تګ ته ادامه ورکړي. د دې ټولنې د پراختیايي چارو کمشنر یوهانس هان پرون دا خبرې د اوکراین په پلازمینه کیف کې وکړې. ښاغلی هان په کیف کې د اوکراین سر اعظم ولادیمیر هروسمن ته د اوکراین په اړه د اروپای ټولنې تازه راپور وړاندې کړ. د اروپای ټولنې دغه کمشنر وویل دا مهمه ده چې د اصلاحاتو پروسه متحرکه وي چې دغه بدلونونه ثابت پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې په مارچ میاشت کې د جمهوري ریاست او د راتلونکي میلادي کال په پای کې پارلماني انتخابات کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. خبرونه په دوام باور لري چې د طالبانو استازیو په ماسکو کې وویل چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره د سولې خبري نه کوي. خو د سولې د عالی شورا ویان د ماسکو د پرونی غونډې په پای کې ازادي راډیو ته وویل
د طالبان د متقاضا وکړ د مجلس چې هغه هم جر ترجمه آمدګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې. په دې خبرونه کې مو د لوی ملي ائتلاف د طرحه چې اجرایي ریاست ته ادامه پیدا کړی او د ولسمشر مرستیالان د دریشي د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره شریکه کړي.
د خپل مې سره شرکت جوړي یار څوک په لوند تی اخلي دا چې قانون سره اړخ لګي کنه نه کوي دا چې اساسي قانون د صحیح کنه نه کوي دا دوی ته اهمیت نه لري.
د افغانستان حکومت وایي د ټاپي پروژې د تخنیکی سروې کارونه نوي په سلو کې بشپړ شوي. حکومت د سیمې په کچه د دې مهمې پروژې د امنیت ډاټ هم ورکوي.
دغه پروژې د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
په دې خبرونه کې ساسو سیمې سونه هم لولو او د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو. د وسلوالو طالبانو یو استازی په ماسکو کې وویل چې د افغانستان له حکومت سره لا هم مستقیمه مذاکره ته چمتو ندي. بل لور ته د سولې عالی شورا وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې برخوالو هیوادونو د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا ملاتړ وکړ. افغان حکومت د ماسکو په غونډه کې ګډون نه درلود او وایي د سولې عالی شورا د یو خپلواک ارګان په توګه په پرونی غونډه کې حاضر و. په ماسکو کې پرونی غونډه په داسې حال کې جوړی شي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا سیمې ته سفر پیل کړی. زلمی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی وو. صالح محمد صالح راپور لري.
د وسلوالو طالبانو یو استازي وایي دوی د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر. انټرفاکس خبری اجانس د دې ډلې د مرکزی هیات د مشر شیر محمد عباس تانکزی خبری راخستی چې د مسکو د پرونی غونډې له پای تر رسیدو وروسته ویلي دوی د افغان حکومت پر ځای د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیم مذاکرات غواړي. د مسکو په پرونی غونډه کې د روسیې لپاره د امریکا د سفارت یو استازي هم برخه درلوده. د افغانستان د سولې عالي شورا چې استازي په پرونی غونډه کې حاضر وو د دې غونډې نتیجو ته هیله مننه ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری له مسکو ازادي راډیو ته وویل برخوالو هیوادونو له طالبانو سره د مستقیمو خبرو ملاتړ څرګند کړ.
ټول هیوادونه چې هلته ګډون کړی وو هغوی هم د افغانستان د خلکو ژغ چې هغوی غواړي چې ژر تر ژره مذاکرات مستقیم او مخامخ طالبانو حکومت سره پیل سي حمایت یې وکړ او د طالبان هم تقاضا وکړ د مجلس چې هغوی هم ژر تر ژره آمادګیان اعلان کړي او حکومت سره بین الافغاني مذاکرات او چتر بحث وکړي تر څو د افغانستان سوله او ثبات د افغانانو په لاس کې وي. ټول هیوادونه هم ومنل چې موږ باید د افغانستان حکومت او افغانستان سولې علي شورا سره او بیا افغانستان خلکو سره او ټول افغانستان سره همکاري قوی تر وکړو تر څو د سولې پروسه تقویت وشي او سرعت پیدا کړي.
د مسکو غونډې ته د افغانستان ګاونډیو هیوادونو لدی جملې چین، ایران، پاکستان، ازبکستان او ترکمنستان هم خپل استازي ورلېږلې وو. د افغانستان حکومت وای په دې غونډه کې د سولې علي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخیستې وه. په پام کې و د مسکو غونډه چې د افغانستان د حکومت استازي هم ورسي په سپتمبر میاشت کې جوړه سي، خو د افغان حکومت د اعتراض له کبله چې وایي د سولې پروسې مشري او مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي دا غونډه وځنډول سوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل له روسي لوري سره مخکې پر ځینو موضوعاتو تفاهم سوی وو.
تفاهم میان ما و روسیه صورت گرفته بود. تفاهم
چې زموږ او روسیه ترمنځ سوی وو دا و چې دا غونډه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مستقیمو خبرو ته لاره واره کړي. له هغو پرېکړو او اصولو چې د تاشکند او د کابل پروسې په غونډو کې یادونه سوې وه تیر سوي نه یو. هغه اصول موږ ته ډېر اهمیت لري. د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او سیمې په سفر وتلی دی. دغه سفر چې تیره پنجشنبه پیل سوی د لړم یا عقرب تر 9 دوام کوي. ښاغلی خلیلزاد به د افغانستان تر څنګ پاکستان، متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ښاغلي خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. سولې ته رسېدل داسې پروسه ده چې وخت نیسي. هیله من یو زلمی خلیلزاد خپلو هڅو ته دوام ورکړي، ګاونډي او د سیمې هیوادونه هم خپلې هڅې وکړي. هغه اندېښنه چې د سیمې او نړۍ په سطحه د تروریستي ډلو له درکه مطرح ده لرې سي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره میاشت د خپل سفر پر مهال په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم کتلی وو.
د ماسکو یو ورځنۍ غونډه خو پرون تر سره شوه او تر دې غونډې وروسته څه بدلون رانغی. طالبانو پر خپل پخواني دریس ټینګار وکړ چې له کابل سره خبرې نه کوي او افغان حکومت وایي راځئ چې ستونزه په خپلو کې سره حل کړو. بل لور ته ټاکل شوې ده چې له نن 3 وروسته په جنوا کې د افغانستان لپاره نړیواله غونډه جوړه شي او په دې کې هم د افغانستان د سولې مسله او په دې لاره کې پر پرتو خندونو او پر رامنځته شویو پرمختګونو خبرې وشي. خو د جنوا کنفرانس چې د نومبر په 28 د وزیرانو په کچه جوړی شي اصلا د دې لپاره دی چې له افغانستان څخه د هغو مرستو حساب وغوښتل شي چې په بروکسل کې په 2018 میلادي کال کې د هغو ژمنه نړیوالو کړې وه. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي له لوړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو یې خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته د خپلو تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم، هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موږ چمتووالی نیسو له ټولو هغو هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې همغږی کوو. لوړاندې مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
ټاکل شوی د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2018 کال د بروکسل غونډې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکړي چې د شی حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ییز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهاله همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړای سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وښایي، لیکن په ټوله کې دا چې د افغانستان حکومت په تیرو درو میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی، دې ته په کتو موږ زه تشویش لرم. ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې موږ د 2000 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي، او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دی ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالی سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکزوي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د 10 هیوادونو او 6 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه سوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په راحت یو برخو کې ولګیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف دا طرح وړاندې کړې چې ولسمشر دې درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست په خپل حال وي. د دې ائتلاف د طرحې له مخې اجرایه ریاست هم درې مرستیالان ولري. موضوع په کابل کې زموږ همکار اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره شریکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلی رنجبر دا طرحه له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلله.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگاه نه اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی له غنه درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته، نو له موږ لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنا یې دا ده چې موږ باید د اساسي قانون اوبو ته گزار کړو، لاوی کړو په اوبو، او دوی چار چې غواړي ملت هغه ومني. د دې له خاطره دوی دا حق نه لري چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مخصوصا اساسي قانون د دوی دا ډغرې وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي کته ټول کوي، دوی دوه ورځې هم نه په کلو باندو کې نه په ولایتو کې ژوند کولی شي.
رنجبر صاحب، دا ستاسو په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بې باورۍ فضا هم نه خي، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایه ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نه وي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي. دا کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي
دا چې قانون سره اړخ لګی کنه نه لګی، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګی، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمې دي، تنظیمي ګټې مهمې دي، کورنۍ ګټې مهمې دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې عام قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکي په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی، او دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نه واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون نور اصلا قطعي هیڅ نه واک نه لري. وزیران دي چې پر اساس خپل امر یا وزارتونه کې قرار لري، او هغوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسي قانون د یو اویم مادي پر بنا ورایي جمهور ولس ته دي مسؤول دي، نه معاونین ته. نو دا واک چې هم کرځي ورک معاونین ته هم غیر ملکري دی، دا ستونزې مې سره وړي دي چې دوی غواړي چې دغه سهم ونډه د واک د درې قومه خپل کې، هغه درې قومه خپل مېز کې ناشتي جوړجاړی کړی دی، او افغانستان کې قدرت تقسیم کړي. او دا مهمه نه ده چې دا اساسي قانون سره لګي کنه لګي یا قانوني دي کنه دي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر. دا ساج رډو د روان خبرونې په پیل کې مو دا راپور درته چې وسوالو طالبانو یو اساس په ماسکو کې ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له هم مستقیم مذاکرات چمتو ندي، خو نړیوالو چاپی خبرونو هم د افغانستان د سولې مسله چړلې ده. توغو چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
موسکو د افغان سولې په تړاو د خبرو په قربتوب و خو د چي یو ستري لوبي ته بیا ورګرځیدل. دا د واشنگتن پوسټ ورسپانې د یوې مقالې عنوان ده. په مطلب کې راغلی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان د سولې عالی شورا او طالب پلاوی په حضور کې ژمنه وکړه چې د یو متحد او سولیز افغانستان لپاره به کار کوي. په موسکو کې د نومبر په 9 د جمعې پورز د افغان سولې په تړاو یو ناسته وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه په دې ناسته کې ګډون کړي، نه د حکومت په استازیتوب. واشنگتن پوسټ ویلي روسیې د سولې د بې ساري غونډه د افغانستان له اشغال او دغه هیواد تر وتلو نږدې درش کاله ورسته جوړ کړه. په دوام کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا هم د سولې هڅو ته اشاره شوې ده. د مقالې لیکوال ویلي د افغانستان د سولې او پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې د طالبانو له استازو سره په قطر کې وکتل. دا هڅې داسې وخت کېږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته نه دي حاضر شوي. ډیلی ټلګراف ورسپانې هم د موسکو په ناستې مقاله لیکلي. په مقاله کې راغلي چې طالب استازو د لومړی ځل لپاره په نړیواله کچه خبرو کې برخه واخیسته. په مقاله کې راغلي چې په حکې د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانګزی په مشرۍ د دې ډلې 15 غړیو د مسکو په ناسته کې برخه واخیسته. په دوام کې لولو چې هم افغان چارواکو او هم طالب پلاوی ټینګار درلود چې دا لیدنه د سولې د رسمي خبرو په معنا نه ده. دواړو لوريو یوازې خپل وړاندیزونه مطرح کړل، خو د ډیلی ټلګراف د مقالې د لیکوال په باور دا ناسته موسکو ته وخت ورکوي چې د سولې په هڅو کې چتر اوسه د واشنگتن په اختیار کې وي نفوذ وکړي. د پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو استازیو هم د موسکو په ناسته کې برخه درلوده. په موسکو کې د امریکا د سفارت یو ډیپلوماټ هم په دې ناسته کې د ناظر په صفت حاضر و.
د افغانستان په اړه پروانه خبرونه کې وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو دوه نړیوال موضوعات راخلو. د سوریې او بخښې د سوریې یو څارون کې ډلوي د دغه هیواد په ختیځ کې د امریکا په مشهد ائتلاف په هوایي حمله کې شپږ بش کسان وژل شوی دي. په دې اړه تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې چې د نړیوالو اژانسونو په استناد چمتو کړی.
د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي د سوریې په ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ویشت کسان وژل سوي چې څوارلس تنه یې ماشومان دي. د فرانسې خبري اژانس وژل سوي کسان ملکیان بللي دي. د اژانس په حواله په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دغه حمله په هغو سیمو کې سوي چې د داعش حضور پکې احساسېږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي پرون د ائتلاف په هوایي حملو کې د داعش ډلې د کورنیو شپږ ویشت غړي چې څوارلس تنه یې کوچنیان او نه تنه یې ښځې دي وژل سوي دي. دغه اداره وایي دا حملې په هجین شرګوټي کې سوي چې په دیرالزور ولایت کې پروت دی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د پنځشنبې په ورځ هم د دیرالزور ولایت الشفا سیمې ته نږدې د ائتلاف په حملو کې و ملکیان وژل سوي وو. د دیرالزور دغه دوه شارګوټي د عراق سرحد ته نږدې د داعش په کنټرول کې وروستۍ پاتې سیمې ګڼل کیږي. اژانس لیکي چې د ائتلاف یو ویان د تازه هوایي حملو پر موضوع د تبصرې لپاره دوی ته ځواب نه دی ویلی، خو دغه ائتلاف د کردانو او عربانو د هغې اتحاد ملاتړ کوي چې په دغو سیمو کې د افراطي وسلولو پر ضد جنګیږي. بلخوا د سوریې دولتي ځواکونو په هما ولایت کې پرون له یاغې وسلولو سره جګړې وکړې. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي دا په یو کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې تر ټولو درنه جګړه وه. د سوریې پوځ او متحدو ځواکونو یې وړمه شپه پر حلفایا کلی حمله وکړه او د یاغیانو ځینې مورچلونه یې ونیول. د سوریې دولتي اژانس سنا ویلي چې دولتي سرتیرو وروسته په هما کې د درنو وسلو په ذریعه پر پوځي هدفونو د حملو په ځواب کې د یوه کمین پر مهال ځینې افراطي وسلوال وژلي دي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او ګاونډي هیواد عراق زیاتې سیمې ونیولې او تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ، خو په دغو دواړو هیوادونو کې په وروستیو کې زیاتې سیمې له کنټروله وتلې دي. د رویټرز اژانس په حواله د سوریې په کورنۍ جګړه کې لږ تر لږه 15,000 کسان وژل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اتیا کاله مخکې د نومبر په نهم او لسم شپه په ټول جرمنی او په هغو سیمو کې چې هغه وخت د جرمنی تر نفوس لاندې وې لکه اوتریش او د چکسلواکیا ځینې برخې پر یهودانو د حملو منظم پلان عملی شو. په دې شپه د یهودانو پر کورونو، دوکانونو او عبادت ځایونو حملې وشوې. تقریبا 1400 کنیسې تخریب شوې او سلګونه کورونه، تجارتي مرکزونه او دوکانونه وران شول. دې پیښې ته کریسټل ناخت یا د ماتو هندارو شپه ویل کېږي، ځکه په دې شپه د جرمني سړکونه د یهودانو د کورونو، عبادت ځایونو او دوکانونو د ماتو هندارو له شیشو ډک شو. نور جزئیات ته فرشتې جلال زی په راپور کې.
په 1923 میلادي کال کې د جرمني صدر اعظم ادولف هیټلر په زړو روایتونو او باورونو په اتکا په ټولنه کې د یهودانو پر ضد احساساتو زیاتولو ته شدت ورکړ. هیټلر وویل چې یهودانو په اروپا کې د اولی نړیوالې جګړې پر مهال ټولنیز ثبات او اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. په دې پسې نازی جرمني د یهودانو د منځوي کولو نوی قانون جوړ کړ. په قانون کې یهودان داسې وګړي وبلسول چې په اروپایي ټولنه کې ادغام او له نورو سره شراکت ته نه دي برابر، او له دې امله په ټولنه کې د یهودانو د منځوي کولو کمپاین پیل شو. په جرمني او د دې هیواد تر اشغال لاندې سیمو کې یهودانو ته اجازه نه ورکول کېده چې د ټولنې د نورو وګړو په څیر فعالیت وکړي او کاروبارونه یې تحریم شو. په 1928 میلادي کال د نومبر په ومه یو ځوان پولنډی یهودی چې هرشل گرینسپان نومیده په جرمني کې له خپل کورنۍ او نور یهودانو سره د هیټلر د رژیم د بد چلند د غچ اخیستلو نیت وکړ. هغه په پاریس کې د جرمني سفارت ته ورغی او د جرمني نازیانو د ډیپلوماتیک ماموریت یو غړی ارنس وام راتی وویشت. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته د نازیانو د پروپاګند وزیر جوزف ګوبلس لا اوره ډکه وینا وکړه او په پاریس کې پر خپل ډیپلومات حملې ته لټولو یهودانو د غچ اخیستلو د دلیل رنگ ورکړ. د 1928 میلادي کال د نومبر په نهمه نازی ملیشه ځواکونو او حتی ملکی خلکو په ټولو جرمني او د اوتریش او چکسلواکیا په اشغال شوو سیمو کې پر یهودانو حمله پیل کړې. په 48 ساعتونو کې 218 کنیسې، د یهودانو وزره دوکانونه، سوداګریز مرکزونه او تجارت خانې ویجاړې شوې. د جرمني واکمنانو پرته له دې چې مداخله یا مخنیوي وکړي د داسې بربریت ننداره کوله. په هغه شپه 90 تنه یهودان ووژل شو او 10,000 نارینه یهودان ونیول شو. حمله کوونکو ته امر شوی و چې څومره په زندانونو کې ځایېدلی شي هغومره ځوان او صحتمند یهودان ځوانان باید ونیسي. د کرسن ناخت په سبا د جرمني حکومت یهودان په بلوا کولو تورن او 1 میلیارد ریخمارک چې د اوس په حساب 400 میلیونه ډالر کېږي جریمه کړو. کرسن ناخت یا د ماتو هندارو شپه د یهودانو د قتل عام د کمپاین یا هالوکاست مقدمه بلل کېږي چې تر 6 میلیونه زیات یهودي وګړي پکې ووژل شو.
وړاندې ازادي راډیو ته ساسو را رسیدلې سیمیسونه لولو، تاسو کولی شئ چې موږ ته SMS را ولی شئ. خو اوس یوه جالبه موضوع اټکل کېږي چې د مځکې کورې ته نږدې په فضا کې د کابل په وخت د ماښام 9 بجې نن 3 ډبرې تیرې شي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
نن شنبه د مځکې له څنګه 3 آسماني ډبرې تیرې شي. د دوغو ډبرو د لوی هغې اندازه 1.5 متره ده او د مځکې له څنګه به 1,03,81,001 کیلومتره لرې تیره شي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا خبرداری ورکړی چې نن شنبه به 3 دا ډول ډبرې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهانو د دوغو ډبرو پر غټې هغې 2018 VR1 نوم اشاره. ناسا وایي چې د مځکې له څنګه د دغو ډبرو د تیرېدو د لیدو لپاره سپوږمکۍ ته اړتیا ده. د دې لپاره چې تر ټولو په نږدې حالت کې هم له مځکې څخه د دوی واټن ډېر زیات دی، په عادي تلسکوپونو نشي لیدل کېدی. دا ډبرې به د انګلستان یا GMT په وخت د ماسپښین په 2:30 بجې د مځکې له څنګه تیرې شي. ساینس پوهان وایي چې ډېر لږ امکان شته چې دا ډبرې خپل مسیر بدل کړي او له مځکې سره ولګي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
میرا افغان د غزنی له ګیلان ولسوالی پر استول سمس کې لیکلی دی طالبان هیڅ کله سول نه غواړي ځکه چې پاکستان روزلی دی. عبید الله له کابل لیکي طالبان که چیرته سوله غواړي نو د افغانستان له حکومت سره باید خبرې وکړي. شمس الله غزنفر د نورستان له وانټ وایګل ولسوالی څخه لیکلی دی دلته دوې ورځې کېږي چې افغان بیسیم شبکه کار نه کوي چارواکي باید توجه ورته وکړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی په راستول سمس کې لیکلی دی چې په کندهار کې مهاجرو سره مرسته نه ده شوې او دی دا غوښتنه لري چې چارواکي دې موضوع ته پاملرنه وکړي. اته بجه او دیرش دقیقې دی لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش کیدای شي چې نن اعلان شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون په بامیان کې د برېښنا درې پروژې چې نږدې 80 میلیونه ډالر به پرې مصرف شي پرانستلې. جمهور رئیس غنی پرون تر دې مخکې په دایکنډي ولایت کې هم د برېښنا درې پروژې پرانستلې. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په پام کې لري سش کال له څه باندې 80,000 کورنیو بې ځایه شویو سره ژمنۍ مرستې وکړي. چارواکي د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په شمال کې د اور لګېدو له امله د شپږتنو د مړینې خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر هغه وزیر رد کړي چې ګواکې له ماچو ویټیکر سره یې مخکې تر دې چې د سرپرست لوی څارنوال په توګه یې وټاکي د روسیې په تړاو پر روانو تحقیقاتو خبرې کړې دي. او د اروپایي ټولنې یوه کمیشنر له اوکراین څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر لوري مخکې تګ ته ادامه ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په روانه خپرونه کې مو 19 پروګرام د غوړی اچار دی وړاندې خپرو. تر هغه مخکې د افغانستان په ارتباط یو شمېر راپورونه لرو. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې تخنیکي کارونه په بشپړې دوري. د دې وزارت وایند عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې د تیرېدو عملی کارونه هم ډیر ژر پیل شي. بلخو د افغانستان د کورونیو چارو وزارت د ټاپي پروژې په اوږدو کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي او وایي چې په دې اړه هیڅ امنیتي اندېښنې نشته. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې 90% تخنیکی، حقوقي او د سروې اړوند کارونه بشپړ شوي دي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی کڅوم د پنځمې پورز لزادي رادیو سره په خبرو کې د دغه پروژې د عملی پیل د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په نږدې راتلونکي کې د دغه پروژې د تیرولو عملی چارې هم پیلېږي.
حکومت چې کوم تعهد سپارلی په بین الحکومتي توافق لیکونو کې د هغه توافقونو په اساس باندې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د یو میکانیزم او د یو تګلارې په اساس پر مخ موږ ډېر څه پرمختګونه درلودل. په استبلاک برخه کې د سروې، اجتماعي او د تر څنګ محیطزیستي برخه کې او د ځمکې د مسیر د ټاکلو برخه کې هغه سرویګان چې حواله لارې کېدلې په دې برخه کې.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو، د پاکستان د صدر اعظم او د هند جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز د لیک ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 420 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستان څخه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره د افغانستان د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. د افغانستان او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په 15 امنیتي او سرحدي غونډه کې هم د دغې او په سیمه کې د نورو پروژو د امنیت پر ټینګښت خبرې وکړې. له دې وړاندې د دغې پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې پر لاره امنیتي اندېښنې نشته، ځکه د پوینا د افغان ځواکونو لخوا په دغه مسیر تصفیوي عملیات ترسره شوي دي.
د ټاپي د پروژې د امنیت په خاطر موږ لمخ کینه د درې وړو ورګانو کوم کمیسیون چې رامنځته شوی دی دغه پروژې د امنیت په برخه کې پروژه سوه کې چې نګارانه وي او نامنی وي او دغه پروژه چې غولار ترې ده په برخه کې امنیتی پلان تدویق شول عملیات هلته ترسره شول هغه ساحې اوس مهال لنی که مرغه د نګارانۍ وړ نه دي او دغه پروژه د امنیت ټینګښت په موخه په زرګونو کسان استخدام شوي.
لدې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون په دې باور دي چې د دغې پروژې بشپړول د افغانستان پر امنیت او اقتصادي ودې مهم مثبت اغیز لري. د ده په وینا په بریا سره د دغې پروژې بشپړېدل به افغانستان د سیمې په یوه نښلوونکي هیواد بدل کړي.
د لشکرګا
شهر او ځینو نور ورسوالۍ په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په غزنی کې خلک څرنګه سندرې خوښوي وړاندې به یې په خپرونه کې واورئ. خو اوس یوې امنیتي موضوع ته د غزنی مربوط. د کابل کندهار لویه لار د غزنی په مربوطاتو کې ناامنه او کنډو کپر شوې ده. پخوا به له غزنی تر کابل مزل شاوخوا درې ساعته و چې اوس دا سفر ډیر وخت نیسي. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي کافي پرسونل نه لري ځکه دغه لار ناامنه شوې ده. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
په عادي ورځو کې به د غزنی اوسیدونکو کولای سوی په دریو ساعتونو کې د موټر په ذریعه ځان کابل ته ورسوي. خو اوس د لارې په اوږدو کې د طالبانو د تحرکاتو او د لارې د خرابوالي له کبله دا مزل ډیر اوږد سوی دی. په افغانستان کې د سړک له لارې سفرونه خطرناک او په ځینو مواردو کې په وژونکي تجربه بدل سوي دي. پر لویو لارو تلونکي مسافر وایي د طالبانو لخوا د لارې په اوږدو کې غزول سویو پاټکونو، جګړو، شوکونو، اختطافونو او بمی چاودنو چې زیات وخت یې هدف دولتي چارواکي وي د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د کابل کندهار پر لویه لار په ځنګړي ډول د غزنی په مربوطاتو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې غزنی ولایت اړوند د اندړ ولسوالۍ، د قرباغ ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې چې وسلوالو نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې پوله او پلچکونه په معلومو والغځول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلډیزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکیندل. تېره اونۍ دلته د سلطان په نامه باندې عملیات پیل شو چې د سلطان د عملیاتو په چوکاټ کې د تندر درې عملیاتو موخه همدغه د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت ټینګښت په اوږدو کې د وسلوالو ځپل او په دواړو خواوو کې له پرتو سیمو څخه د وسلوالو کسۍ او تلاشۍ او تر څنګ هم د ویجاړو شویو پلو او پلچکونو بېرته رغول وو.
د ولی ویاند وی په ابند، مقر او اندړ ولسوالیو کې د لوی لارې د ناامنۍ ستونزه تر یو حد حل سوي ده. خو د غزنی و اوسیدونکو چې ځان یې په مستعار نوم محمد معرفي کړي د فرانسې خبری ایجنټس ته ویلي اوس چې کله له غزنی کابل ته سفر کوي د دې لپاره چې طالبان یې ونیسي تر هر څه مخکې ژره پرېږدي، بیا خیرن کالی اغوندي چې د کلیوالو غوندې ښکارا سي. بیا له خپلوانو معلومات کوي چې آیا د لارې په اوږدو کې د طالبانو تحرکات شته او کنه. د ولی ویان محمد عارف نوري وایي د غزنی په مربوطاتو کې د کابل کندهار د لویې لارې د ناامنه کېدو یو علت دا دی چې غزنی کافي امنیتي ځواکونه نه لري.
په ځینو ساحو کې چې اسي په ډېره تهیده هلته د نویو امنیتي پوستو د ایجاد کوي، ولې متاسفانه چې موږ په کافي اندازه باندې پرسنل یا تشکیلات په اختیار کې دم ګړې نه لرو. د ورځې لخوا زموږ ځواکونه خپلو قطاعاتو راودي او په همغه توکو کې چې ضرورت دی ورته هلته دی ځای کېږي او د مازدیګر په رسېدو سره بېرته پولیس خپلو قطاعاتو ته ستنېږي.
د غزنی اوسیدونکو محمد د فرانسې خبری ایجنټس ته ویلي کله کله د لارې په اوږدو کې طالبان د مسافرو موټر دروي او اول له خلکو د تذکرې پوښتنه کوي. دی وایي که د چا تذکره د غزنی وي هیڅ خبره نه ده، خو که د بل ولایت وي طالبانی نیسي ځکه فکر کوي چې شایي د افغان امنیتي ځواکونو غړی وي او په خدمتي ډول غزنی ته لیږل سوی وي. محمد وایي د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د نوملیکنې پر مهال یې پر یوه تذکره سټیکر نښلول سوی او دی له بیرې بله تذکره چې سټیکر نه لري له ځان سره ګرځوي. دغه شاوخوا شل کلن افغان ځوان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د غزنی پر لار د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو ځکه سفر نه کوي چې په دې ورځو پر دغه لار د افغان امنیتي ځواکونو اکمالات کیږي چې د حملو احتمال هم پکې زیات وي.
د کابل کندهار لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې خراب شوی او نام نشوي ده. اوس به په غزنی کې سندرو ته مخه کړو. ځینې وایي چې نن سبا خلک د ټیټې کچې سندرې اوري. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو میمریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري څوک هم جرم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته خو ما سره نشته دا وزن موږ نه راولو دل خلک خوخيږي خو موږ خپل نه خوخيږي.
ولاد خو ډیر خلک ویني دا سندرې خوخي ډیر او مثال تور سل فیصد کې راضي نه 90% ټول دا سندرې خوخي دا 10% نه خوخي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اوریدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند د خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی خو د مجبورۍ له مخې پلوري خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبوری دي لاس راچو غریبی ده.
نمی غلم جلنی ده دا واقعتم د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خاني سندرې سی یو شی باید زنزدا کې یو مفهوم ولري د لپاره ګټل لري هغه باید ووري.
ماما باید اول خو غګوی وونه غګوی بیا سره غګوی باید چټه وغګوی.
امال زیات سم زیان رسوي ده ولې نه دا زیات سم زیان رسوي ده ځوانانو زه
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان
کور د دې انسانانو د ذهن بدلی دا ده له حکومت موږ دا وختنه لوسی دا باندې
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اوریدل کیږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندي سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغه سی یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅي هغه سره خبري وکړو چې دوی دغه سی څه د پیرو پلور مخه ونیسي. خو بدبختانه دغه اکثر شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. زه غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته. ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اوریدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدری وایي دغه سندرې اوریدل د ځوانانو پر راتلونکي بد اغېز کوي.
ځوانانو مېره مثلا سندرای عجیب و غریب میشنوان.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی دې په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځنګړې توګه د ظلمکیانو په ذهن نو شو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بیل اړکړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است. چیزی نمیفهمن.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بیهوده او بېمانا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روښانفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي راډیو په منځني صفه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو د اټو بجو خبرونه هم روسیو شیبو ته رسیدلې ده. البته د راپورونو برخه روسیو شیبو ته رسیدلې ده. په پاتې دقیقو کې د ګوډیا چار تفریح پروګرام لرو او زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره سات لاسه ازادي راډیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
فګوریتونکو سلام بیا ژمای راغی او د برق مزام په کمی دوده لکه د نور کلبه سګنای ژمایم برق نوی خو بلونه به نغ نغ درازی او د غلو چارواکیو د قرضدارۍ کوسور به لخوارانو باسی سړی به کومه خوا و ژړی د برق د امنیت او کدی بنظمی او غلا د خبرونی په پایل کې مو د تقلبی او پاکو رايو د بیلولو محصول سره مرکه درته کړی ده چې معلومه شي پاکی او ناپاکی رای پا چغل میده بیز او که پا غلبیل سر بیلوی.
خانو کدار اتوو ای چاخر برای چه رول سر پاکوی؟
پاکو بایانو پاکی بایو خاک دو او ناپاکی بلا خوا؟
څنګه به یو پیژنه چې پاکی کومیدی او ناپاکی کومیدی
لری معلومیږي د پاکو ناپاکو فرق وډون دم کولای شي
مثلا څه ډول
یو خو بایومټریک شوی دی او بل نه دی بایومټریک شوی سنور په لیس کې لیکل شوی دی ستر پاتې هم دی س په اول ورځ چول شوی او س په دوهم ورځ نو دا ټول به سره بیلو
چې سره بیلې مکړي بیا څنګه کوي
بیا شمیرو
چې و مو شمیرلې بیا څنګه کوي
بیا زین قرنطین کو او زین نه کو
د څه لپاره
د دې لپاره چې پاک او جالی رای سره جدا کو او د چا حق نه خوړل شي
دغه کار د کوم معیار لمخې کوي
د نړیوال معیار لمخې
مثلا څه ډول
مثلا پاک رای شمیرو او ورتلې کو چې پاک رای او مردار رای هم شمیرو او ورتلې کو چې مردار رای او د دوی ترمنز دا سی رای چې نه د پاکو ګمان پکېږي او نه د مردارو نو دا هم قرنطین کو چې پاک شي
ډیر خلکو شکایت کاوه چې د بایومټریک آلو بیټری نه درلودي دا ولې
مونږ خور سره اخیسته وي کچا بیرته ترې استلی وی او خرسی کړی وی سن شوم ویل
بل خلکو شکایت کاوه چې سایټونه او مرکزونه نا وخت خلاص شول او نا وخت کار پیل کړ دا ولې
دا خو زکه چې له انتخاباتو مخکې ډېره بد اوازې خورې شوې چې مخالفین حمله کوي بمونه چوي او نور خطرونه بوي نو د زیاترو مرکزونو او سایټونو مامورین نا وخت لاړل د دې لپاره چې وګوري چاودنې کیږي کنه امنیت د ډاډ وړ دی او کنه
خانو دایله تو
او ځان ساتلم فرض دی
نو هغه راي چې اون کی چې کتار کتار ولاړو دوی له هغه نه زیاتو
زیات بنو خو هر سړی ته ځان نور زیات ښکاری او هی تیاتر سره کوي
نو دی یو مسول په هیڅ د انتخابات سره ولر زیابي کوي
خو ډیر خلکو ګډون پکې وکاو خو مشکلات هم و
نو چې مشکلات بیا خپص شول
خپدې شول چې صندوقونه ټاک شول ناظرانو ناظری وکړه خبريالانو خبريالي وکړه د بایومټریک خریداري وشوه خیر ډېرې پیسې پکې ښکته پورته شوې دا ټول